کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکی نن محاکمه کیږي. د تر ټولو پوخ عمره کس دی چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمې ته حاضرېږي. جوزف اس د 1942 تر 1945 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. سره له دې چې د جوزف عمر ډیر زیات بلل شوی، خو د راپورونو له مخې روغتیایي ښه ده او له هغه د پښتنو ګرویګونو موده په ورځ کې تر شاوخوا 2 ساعته رسي. د هغه په وړاندې مشخص تورونه دا دي چې د پخوانی شوروي د بندیانو په اعدام او د ګازو په مټ د بندیانو په وژنه کې لاس لري. دا مهم خبرونه.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینه برس په ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونۍ مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپاري چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80مې میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د مې په 2مه امریکایي ځواکونه ووژه. د اسامه تر وژلو نژدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمېر پسې کم شو. قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستانه ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ مېلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. مېلمنو خبرونه ته شر اخلي. ګیلانی صاحب، لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په وینا په باور څه زده کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه زما زړه د کومې سلامونه مستر معارج ته او متین صاحب ته. زه فکر کوم چې دا شل لوی ناورین په پاکستان باندې شو.
ګیلانی صاحب محترم، ستاسو د ټلیفون اواز سم نه ده، که چېرته لږ څه تغییر ورکړي وبخښي.
نو زه دا څه ځکه نه سم چې زما په سومټری کې د وای فای دغه دی
نه نه اوس به تر شو اوس به تر شو نه پېښ
نو دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډیر په کې وزه پېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو او زمونږ د یو تعداد افغانانو د خوانم دا ویل کېده چې دا بمونه کم دی زیات استعمال کوي. نو زه فکر کوم چې دا ناورین افغانستان د پاره ډیر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعده چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه، چې دا هغه د افغانستان بازسازی وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداری وه. او د بند کانفرانس نه دغه د خ حکومتداري بنیاد خراب شو چې تر اخري رئیس جمهور پورې چې و تختیده.
ګیلانی صاحب محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟ دا خو د افغانانو غیبتونه شو.
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه. که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط څه رقم وساتل شي، او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو، او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې وو، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي، یا هغه خارجیان چې دلته اوسېدل که د هر یو ملک وو، نو هر څونه بمبارد چې کېده هغه بیا هم په افغانانو باندې کېده، افغانان یې واژه. نو دا زموږ د افغانانو مشکل و چې موږ ونه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو،
بالاخره
دا خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مننه مارج صاحب، تاسو که لطفاً وایسته چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
مهرباني ځان تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته، تاسو تخنیکي همکارانو، تولیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله، چې هر افغان هر څه ترې زده کړل. په ټولو چارو کې دوی خپل متوجه سول، پارتي باندې پوه شول، ملامت سلامت یې وپېژندل، سیاست باندې تقریبا بیداره شول، په دوست دښمن باندې دوی پوه شول، او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه شوي دي. نو ګمان کوم څوک پاتې غلط دی نه، څوک ماشومان کې پاتې. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنی دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد او د وزلو ټکولو چې ټول خلک حالت خوشاله شول. بلنده توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشحاله و. داسې انګېرنه هم وکړه هندو یا یهود یا کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومک نه راتله، هېڅ هېواد لیونه نه دستا تراسي خپل انرژي خپل مصرف ته وکړي، بل هېواد ته وګته خپل تاوان وکړي، حتمن خپلې ګټې سنجي، خپل ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سره وو، د جنگ لپاره روانو د خلک همدغه فضا جوړه کړې وه. بیا په لوی لاس باندې په بن کې داسې کسانې کېنول چې یو څه موخه لغونې نه لرې کړل، چې هغه د جنگ لپاره اماده کړله، او بعضې کسانې داسې کسان راوستله چې هغه د دوی لاسپوچي وو، چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنې د دوی خپل کسانو څخه دوی سره معاملک شامل و. تو چې معاملک سره نه و شامل، هغه د واک نه راتله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکیو په هغه چوکیو باندې کتو پتلو، همدا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هر څهني ساتل د بخ بېلو قرضدارې چې په ملت برقته کېږي پارسو افغان دی. بیا طالبان یې په لوی لاس باندې طالبانۍ ته مجبوره کړله، جهاد ته مجبوره کړه، جنګ ته مجبوره کړه، طالب یې جوړ کړه، کلی او باندو ته پسې ورغلل، بمبار د کوي وهله، ولې کله یې د پنجاب غېږې ته پنجاب توپک لاس کې ورکړه، ورڅخه خپل وطن کې جهاد شروع کړه، مجبوریتونه استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان یو. ملامتي په دې کې ده چې بحران راغی، حالت راغی، موږ ورته هوښیارتیا نه درلوده، ملت هم آرام وي.
مننه مارش، مننه
په دې باندې چاند راو،
مننه. د شغلې متین نظر به هم واخلم. متین صاحب، تاسو که په لنډو لوستنو وایسئ چې له دې شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي؟
تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه صاحب، په دې اړه خو ډېر څه باید د شوي او د زده کړې وړ خبرې ډېرې دي، خو په لنډو ټکو کې که درته ووایم څو مهمې خبرې دي. یو خو دا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړي وي. داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي، باید یې زده کړي وي چې هېڅکله په پردیو باور ونه شي. هر څوک هر ملک د خپلو موخو دپاره جنګېدلی دي، که په افغانستان کې دي، که په سیمه کې دي، که په نړۍ کې دي. نو په پردیو باندې ډاډ او په پردیو تکیه کړل لویه غلطي ده. دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی. هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د منځ. نو هیڅوک د هیڅ چا تلپاتې دوست نه دی. بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړې وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک دپاره ډېر اړین دی. په دا شلو کالو کې هر جګړه چې وشوه، هر څوک چې په جنګ کې دخیل و، د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و. حتی که د افغانستان حکومت هم و، که زموږ ملي اردو، ملي پولیس و امنیت هم و، موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلوو. حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل، د ځان څه نه درلودل، پردیو مرسته ورسره کوله. نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډېر لوی درس دی چې باید موږ ترې واخلو. حتی که په دې وکولی شو چې خپل سرحدات وتړو او په خپل منځي موضوعاتو باندې تمرکز کم کړو، په اقتصادي پیاوړتیا باندې تمرکز ډېر کړو او وکولی شو چې افغانستان یو ځلې په پښو ودرو.
مننه متین. مننه. ازادي په څپو کې پروګرام دی. دا پروګرام موضوع مو لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
شمیرې مو دی 00420221205001. تکراروم، 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. تکراروم دا شمیره بیا 00420221205001. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی د ټلیفون لارې را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني. تاسو لوستن راډیو مړه کړئ. لوستن راډیو مړه کړئ. هغه چې یو بل ته انتظار کوو بیا یو بل ژغ نشو سره اورېدی. دا ټلیفون قطع شو. له ټولو اوریدونکو هیله کوم کله چې زنګ وهي راډیو مړه کړئ، ځکه چې یو څه وخت په دې باندې تیریږي چې یو بل خبره سره اورو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ، اوس دا یو څه پوښتنه پروګرام دی. تاسو په لاین کې یاست؟ بله. له دې اوریدونکو سره هم نه اورو. تاسو زموږ غږ اورئ؟ بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسره پڅپو کې پروګرام دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. مهرباني وکړئ، تاسو پلان کړئ. بله. مهرباني.
معلومه چې تاسو سره دا پوښتنه لکه کله چې شل کال جګړه کې افغانستان د چشکړی وای د سچم کړي.
مننه. افغانانو باید څه کړی وای؟ دا هم یو سوالو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ، تاسو پلان کې استه. تاسو پلان کې است. مهرباني وکړئ. نصر اورو په ټلیفون کې هم څه ستونزه شته ګمان کوم. اوریدونکو کې زنګ وهي خو نصر اورو. دا اوریدونکو کې پلان کې دی. تاسو مهرباني وکړئ که په ټلیفون. بله. سر اورو. مهرباني وکړئ. تاسو پلان کې است؟ د ټلیفون هم قطع شو. نه پېژم چې تخنیکی ستونزه ده چې لاوریدونکو سره نه اورو ټلیفونونه به نه اخلو ځکه چې ټلیفون راځي او بیرته قطع کېږي میلمنو ته به مخه کړم. مخکې مو دا پوښتنه کوله چې له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي. دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو شل کاله مخکې واشنګټن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
د دې شک نشته دی مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب وبخښئ دغه چې تاسو نامشروع ورته وایاستئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنې ده، اوس هغه عمومي غوښتنې ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستل یې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کیدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې مو لري، هغه د بیا امارت اسلامي باید په فکر وکړي چې دا کوم وخت باندې دا حلولی شي. تعلیم د هر یو نر او ښځه باندې حتمی دی، باید دا تعلیم وکړي په تعلیم یافته و باندې چې په افغانستان کې دي، دا دوی ضرورت دی چې په وزارتونو کې کار وکړي او معاش واخلي، دا یو مشروع غوښتنه ده. د خارجیانو ایستل چې دا شل کاله څه چې مونږ اوس 15 کاله کېږي چې په دې بدبختیو کې روان یو، او دا خارجیان دي چې په زمونږ په وطن کې زمونږ د پاره غم جوړ کړی دی، دا باید وویستل شي. او د طالبانو ویل هم همیشه دا و چې مونږ خارجیانو سره اړیکې نه لرو، ولیکه وی دا د کینی د خارجیانو سره د ملکونو سره چې غوښتنې لري چې ځایونه وښیي چې په کوم ځای کې شته دي، دا باید د امارت اسلامي وظیفه ده چې دا کسان د خپل د خاورې نه وباسي او د افغانستان خلکو ته سوکالي راولي.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک ووایي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
ور یو خبره دته واضح به سړی وکړي، اوس افغانستان در حد نه ده او نه نظامي حالت، او طالبان هم د دې په نظامي مسایلو باندې په فشاریونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دي د کوم بل دولت، طالبان بلکې دولت دي. دوی به سیاست او دولتداری ته ډېر پام کوي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان د سنت او سیاو دولت یا نظام تجربه کوي، دته مختلف نظامونه تجربه سوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او اميري او ریاست جمهوري، هر څه کسته سیستمونه سته او سیاست تجربه موجوده ده. تنه یو حالت کې کودتا کې او تغییر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنان معیاري دولتو ته دوی به د وسط په حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعال کړي، خپل ستراتیژي کړنلاره بهرنی سیاست د تشریح کې دوی ته څو واړي په کومه شرایط او په کومه ساته د ډیپلوماټیکو مطابق د کنوانسیون دی وانه او شیکاګو دی دوی سره کوم اړیکې غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیونونه، تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده، هغه ته درناوی پکار دی. څنګه یو اسلامي ستر هیوادونه لکه سعودي، لکه ایران، لکه اندونیزیا، لکه مصر کولای چې خپل فکري او خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نه سي کولای. دلته ستونزه نه صحیح دي، مشکلات چې شته مثلا دې څه غواړي؟ اول خدای خبر بسره واضح وو کې دوی سفارتونه ته فعال دي، یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي، هم چارواکو سره ګوري، هم ویزه ورکوي، هم ته په موږ سره خبرونه د چین سفیر وکړل، د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څور ته اجازه نه ورکوي، مثلا د طالبان پر رسمیت پیژنده خپل دوی باندې مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانب په خود کیږي. نو بیا کله څنګه روابط دي چې شغواړي؟ مثلا د خوانزو او د انجلیکانو تعلیم څنګه چې ګلاري څویل طلب العلم فريضة لكل المسلمين والمسلمات بنور خدمات ده دي باید دا واضح کی ورته چون پلان لرو چې مناسب جوړو ته جوړ کړه کندز کې شو کړه د توریزم مسله چې دی وایي تاغن چې خصوصا چې ساده خور د طالبانو په لاس کړه دوی باید یو کمیسیون یا ادارې جوړ کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته دایښ ولې د څه یا کوم بل توري د دولت سره دوی هغه دعوه کوي ورته بل نه ورسره د غسیمه کې وګورسته کنه ست دنیا ته شواهد اسناد وان کی ګون حالت به ختم کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موضوعي قانون کې معلوم دي د په لیکول ته د دې مسولیت حکم د پروردګار ته چیرته ای هغه د مجلس چا
مالي مارشب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر دولسمه پورې نجونو ته د تاګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده که څنګه
ګوره دا خبره وکړم په سرات باید وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا حالات او فرصت نه ساتي او خدای دې وکړي چې داسې نه یو امکان لري داسې به نه وي که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله څنګه کیږي چې بخانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه د امریکا ته ورنه وغل لري کله او اوس د چا پروګرام جوړ کړی چې دایښ په نوم باندې وغه کوي او دونه به جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي کدا چې مسله نه وي خو دا خو باني دا خو ډیر وړي جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان اتي کارونه کورنۍ کدان د دادت زیربنا ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات ته پروژې دي
انکشاف دلته مارچب دلته کې دي چې دا ستونزوي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغه شاید له دې سره مخالف وي دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
نه ګوره ما وخت مې ساده نور هوا دو ورکه فراتي په کوم معنا مده چې څوک د پروردګار د کوم د سوق دی خواته خواته کې نه نسی مثلا په هر حالت ما د موږ تاسو ګوره ګورو دا اوس په دې باندې اوسنی حالت کې ګورو چې کار اهل کاته به دوس پاره دا حکم د خدای دا ان الله دی امرکم ان ادو امانات الی اهلها کار بد اهل کاته که طالب په چیرې جهاد حکم د خدای مند کوي دا حکم د خدای دی یا تعلیم هم حکم د خدای دی نو بلان دوی خاصیت او افاقیت نشته
او معنا نه مارشه او منه
د دې ضرورت کړو دنیا هم افغانستان سره سره به ستاسو چې نقطه ته ضرورت لري نن سبا کومه مشکل ته ایجادو وي مثلا چې ضرورت لري کله شمال د څلور هوادونو او شرقي اروپا ته تیریږي څلور هوات به مثلا د ګمرکي محصولات وکړي افغانستان ته ساده ده افغانستان هم ضرورت لري چې خپل ګمرک پاله کې ترانزي نه پیسې وکړي او وايي ترانزي زمینی په ترانزي ده د موږ بازګر حق لري په دولت باندې چې مال به صادر شي بهر مکوته
مانه نه ګیلانی سپ دا مارچ سپکار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضي یاستئ د کار اهل کار پیسې
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې ډېر تخنیکی وزارتونه هم مولوي صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغوی په دې باندې نه پوهېږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې زما ماستر او ډاکټر نه ده په کار نو بیا به دغه وزارت نه زه څه تمور لرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړیږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلي دي دا خو شی وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه ده ویل شوی اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې اغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی ده وزارت د زراعت تخنیکی ده وزارت د انکشاف دهات تخنیکی ده دا معدن تخنیکی ده دا غو وزارتونه دي چې البته باید اهل فن موجود وي یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وي اغه په وزارت باندې نه پیږي مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان د وزیر وي خو موین صاحبان د باید داسې شخصیتونه وي چې هغوی ژمن لري هغوی د افغانستان سره مینه لري افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي وزیران در نبی ولی در موین نه لاند خدا خود دوی حق به سبق ویلی در مون انکشاف در ضرورت لرو او در دفتر که فعال نشی در صورت قطع بانده مون به یوخ افغانستان و نلرو در پردوی و لاسپوس بیو پردی به زمون در پار تصمیم نیسی لکش امداوز نیول کیگی مثلا عمران خان آبلش با پو بیل گیتس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولی زمونږ خپل رئیس وزرا دا کار نه کوي چې پردي ملک زمونږ لپاره کار وکړي. تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځېده، اوس هغوی هم انکاري شوي دي، نور هغوی افغانستان په رسمیت نه پېژني چې نن په ډېر صراحت باندې ویلی دی چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخ اړه دي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. غیر دغه نه بیا دا وطن نه شي جوړېدلی.
مننه ګیلاني صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلاني صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېر بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم، فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانو تشریحات په بل څه ورکړل، تمرکز د پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پوښتنې ومني که ونه مني. نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي که څوک منی که نه منی، اوس حکومت وخت دوی په لاس کې دی. خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هرې عقیدې دپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپل د عقیدې خلک سر ته راولي. نو په دې اړه
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دي له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، دا څه نه ده چې په تخنیکی بڼه چې دوستانه تشریح کړه چې دا درست کار دی. خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه، وزارتونه سیاسي پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغه چاته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظر دي مو به عقیده خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي سم نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان د وزارتونو باید مسلکی خلک وي، رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلک وي. اوس که امارت اسلامي دا غلطي هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تا کی د یو مسلکی داره، دا خو نو واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا از بولم. او که وزارتونه هر څنګه وي دا دی خپل کار دی.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییرات که راځي، یعنی مثلا طالبان دغه نظر لکه څرنګه چې تاسو او ګیلانی صاحب مخکې او همدارز متین صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې تغییرات ضرور دي، دغه تغییرات باید په څومره وخت کې راشي؟
ګورئ، دغه دوستانه په دې باندې اشاره وکړه، د کابینه تایید وړ په دې ده چې په اوسني حالت کې دغه حالت څوک بل څوک له دوی نه شي کنټرولولی. او وزارت دا سیاسي او دوی خپله وایي بره حالت سیاسي ده، یعنی یو مدیر په کار ته ده او ادارهچی په کار ده، کارفرما په کار نه کارګر، یعنی مسلکي حالت یې که نه میخیر فرق نه کوي، مونږ ته مدیریت په کار ده. او بل دوی وایي چې دا موقته ده، نور کته کسان که دوی رښتیا غواړي کار وکړي، تولید مخې ته بوزي، یعنی سیستمونه باید روان کړي. حالت ګډوډ دی هېواد، نه سیاسي که نه نه د مداخلې د هېوادونو، هڅه کېږي چې پخواني ډله تپلې چې مثلا د ګاونډیانو یا د سیمې هېوادونو لاسپوڅې وو، د هغوی ګټو ته شل کاله ژمن کسان وو، هغه غواړي بېرته په ډول ډول راولي، په طالبانو فشار هم راوړي، بانې هم کې دا ډېره په رسه کړي. او دې خوا ته خوشحالي را روانه ده، زمر را روان ده، خلک تنخواه نه لري، دا ځوانان چې لري دا رقم وجهت ورته وساتي د خو په خانه لطنده چې خلک مثلا ځکه او زراعت لري یا فارمي لري یا کومه شت زوږی صنعت تنخوا ده که تنخوا ورنه کړی دی هم ځر ده او د دې مجبورې کیږي هم چې دا نه کوي ډالو ته تپوره ته لکه دایش دې ته روان سول ځکه دا اوس ګورو فرانسه شیطان کار کوي په مقامات دلا باندې چې کوئی دایشانو روحیا ورته جوړ کړي او تبلیغات ورته کوي چې څه بل دلا جوړ کړي یعنی خو جګړه خامخا د دې په ذهن کې ده خو خپل خوایل ترامپ یو کال کولین کال مخکې ویل چې موږ شپږ زره کیلومتر ولې لري چې یو کته یاد دایشي طالب سره جګړه خپل باندې کې پرې د سو جګړه کې اوس جګړه وکی یعنی خو جنگ خو دې فائدہ نه جنگ دې مسلې خرڅېږي دې عسكر ترې نکېږي دې دې ما څنګه خو نور مارکیټ ودا ده پولیګون ورته ده ازمه خرڅ کېږي عارفان دې ودا کسان دې وله تکول دې د نن سبا پیسې ټول په اندغه مسله کې دي خبره دې کده چې دنیا ضرورت لري افغانستان تک افغانستان ته جغرافي او ترهنجي لحاظ نه دته نور مسائل هم صدغه اورانیم چې په افغانستان کې تثبیت شوی کټګوري هغه د کوارټر مشر پرنس اریک او سوره د مخکې لري چې په دغه مسائل کې موږ غواړو چې صنعت او ټکنالوژي ته توجه انکشاف ورکړو پراختیا ورکړو باید افغانستان هم ځنه موږ استفاده وکړو یعنی په دې سرعت باندې وایي یعنی دغه سینی دغه سولر برقونه او دا مسایل ټول پورې نن دي یا لیتیم نن سبا برقي موټر او برق دا جوړ کې تانیوم موږ لرو مثلا په خو دې کې ثابت شوی دي د نیکست څاګانې د دې مثلا دغه مس او القلی ته نن سبا سفینو ته تاسو باید ته دې زیات ضرورت
ما نه نه مارس
ما نه نه یعنی دا باید یو بخنه غوړ دا باید منیجمنت مدیریت مارتي خبردار دي ته مسلکی خلک وکړي
بله
د کار خلک د اهل کار وکړي ته پروژې جوړ کړي مدیریت کې کچیر دې کار خلک کینه او ستراتیژي او پروژې جوړ کړي ام بهرنۍ اړیکې جوړې ګم د کار شروع کې تولید دي او کچیر ته پروګرام دې ته نه بیا نو کینی نه خو حافظ قرآن او مولا او مولوی دې په تخنیکی چوکې باندې کینی
یا نو کوم مشکل نه ده مننه د امته د تعینات په برخه کې لګیلنی صاحب څخه یو پښتنه لرم پاتلې خبر بیا بحث دي تر وګرځو چې امریکایانو لدې شل کلن تاریخ ته ځد کړی دی ګیلنی صاحب تاسو مخکې وویل چې موینان هدي عقل د وزارتونو باید مسلکی خلک وي لیکن یو بل ستونزه د غوښ چې کومه کابینه ټاکل شوې ده د طالبانو لخوا په دې کې چې کسان په تور لیست کې دي ترڅو چې دا کسان په تور لیست کې وي نو دا خبره ډیره لری کی چې نسی د طالبان حکومت نړیوال پرسمه ته پیښید
زه فکر کوم چې کدار کسان چې په تور لیست کې دي چې زنه پیغام چې څوک دي دا باید شاته شوی وي او دا زمينه نور ته جوړه کړی وي واقعا هغه دوی وایي چې 15 کسان په تور لیست کې دي دا 15 کسان چې په تور لیست کې دي په هیڅ صورت باندې باندې لیوال په دې آماده نشي چې افغانستان پر رسمیت وپیژني او په هغه باندې جایزې خودل شي وي دي نو دا به یو لوی ستونزه وي د دې تغییر د پاره من چې دا کوم افتخار افغانانو ګټلې ده چې ناتو ته ماته ورکړې همدا افتخار زه فکر کوم چې د افغانانو لپاره کفایت کوي اوس باید چې دا د افغانستان د نوی جوړېدو افتخار هم پیدا کړي چې څنګه دنیا سره خپل اړیکې جوړې کړي او څنګه خپل د خلکو لپاره ژوندانه جوړ کړي تاسو به پرون اوریدلې وی چې یو کورنۍ چې هغه دواړه فزو میړه د پونتونو استادان او د دود ماشومان کفن اغوسته او په سړکونو باندې ګرځېدل او هغه ویل چې موږ سره موږ ته مړې نشته نه پیدا کیږي موږ ماش لرلو په هغه ماش باندې زموږ گزاره کیدل نن چې هغه کفن اغوسته دی سبا کې دی چې دا په زرها او کسانو کفن واغوندي نو چې یو ملت دغه حتی ورسیږي چې کفن تر غاړه کې دلوګي د لاسه نو هغه حکومت ډیر وخت دوام نشي کولای په دې باندې پیدا ډیر دوی توجه وکړي یو بل لوی نقص شوې ده کوم وخت چې رئیس الوزراء ټاکل شوې ده یعنی صدر اعظم ټاکل شوې ده دای باید په هغه ول ورځ باندې خپل ختمه شي اعلان کړی وي چې دای د افغانستان لپاره څه پروګرام لري او د دنیا سره د اړیکې څه پروګرام لري تر اوسه پورې متاسفانه یو وزیر هم خپل د وزارت پروګرام هم نه ده تشریح کړی چې د خپل مامورینو سره سره کم چلند وکړي نو د دې لپاره زه وایم چې دوی تخنیکی کسانو ته ضرورت لري دوی هغه تعلیم یافته افغانان چې د نن افغانستان کې دی او د باندې افغانستان کې دی د هغه د حرمت او د عزت د ساتنې سره سره هغه تبلن ورکی او دلته څوکیو ورکی چې ترسو دا وزارتونه دا ماشين وچلیږي او دنیا مطمئن شي چې واقعا دلته یو کار روان دی. دا سم نه دی چې ټول دنیا د امریکا او د چین په لاس کې د شهر سره د هغه جوړو غواړي هغه څه کېدای شي. ډیر داسې ملکونه دي چې په خو روابطو باندې خپل اړیکې جوړوي. متاسفانه دغه نږدې دوه میاشتو ته کېږي چې مونږ حکومت لرو ولې په رسمیت نه پېژندل کېږو. تاسو یو وارې وزارت دغه ریاست پاسپورت اعلان کړی دی چې مونږ پاسپورت ورکوو. یوازې پرون 15,000 کس تللي وو چې پاسپورت واخلي. دوی خو تورستان نه دي چې ځي چکر ته د باندې. خو دوی د وطن نه تښتي او اکثریت یې تعلیم یافته دی او یا مریضان دي چې متاسفانه په دا شل کاله کې په دا میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغی موږ دلته یو معیاري شفاخانه نه لرو. او یا تاسو که د سفارتخانو په مخې ته لاړ شي بل ورځ د ایران د سفارت د مخې نه تېرېدم حداقل 200 کسه ځوانان ولاړو چې ویزا یې اخیستل د وطن دا خو سرمایه ده د دې خاورې. اطمینان باید حاصل شي. دپاره وایم چې د تخنیکي خلک چې موجود وي نو د دغه ځوانانو هم زړه لګېږي د باندې د وتلو شوق نه کوي او بالاخره وطن جوړېږي ورو ورو. داسې په دغه رقم باندې چې روان یو زه شک ګڼم
مننه. لوی خبرتیا وروسته دې تر ګرځو چې امریکا له دې شل کلن تاریخ د افغانستان څه زده کړی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اصدی پڅپو کې پروګرام اوري احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونې میلمانه مو د سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لنډو کې تاسو لستون وایئ چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي ستاسو په باور.
مننه صاحب. اولین څه چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده او دوی باید په خپل نړیوالو اړیکو کې خپل نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي او که درسونه یې زده کړل او هغه د خپل راتلونکي اعتلافونو لپاره چې فعلا د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلا اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډېر مهم دی. امریکا په دې کې به ډېر بدلونونه راولي او ډېر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بېوفایانې وکړې هغه یې هم زده کړلې او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. دې ته د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منظوري واخیسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي. مګر وروسته متوجه شول چې دا وخت د دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردی دی، د امریکې وخت دی. نو امریکایان چې وتل نو جرمنان هم مجبور شول چې ووزي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړي چې دوی په داسې یو چا اعتماد کړی و.
مننه متین صاحب. مننه مارج صاحب. تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوئ چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
سوری که سوی حقیقت سوی د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم او د کسان جنگ ته واته وسره دا یعنی مزګ د نړۍ سر سر کورنۍ چې د ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی وایي قطر خپل امریکا تقریبا وایي چې دیرش تریلیونه دا هو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ویلډ بانک نه د خپل قرضه پر وړیا بانک اخیستلې ده دونه دا ځکه چې مستقیم نور جګړې ته ورتګ هر هیواد دوی ته په خطر کې ده ځکه اوس تدابیر نیسي په ټولو جګړې له عراق هم چې وتل همدغه وچې خپل مصارف کم کړي یو څه یې غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل دغه پروګرام افغانستان هم درلوده دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوته راوړاندې کړلته او پاکستان راوړاندې کړلته څنګه دغه سیمه کنټرول وساتل دا دوی لپاره ډېر غټ قوي درس په دنیا کې راغلی ده نو د مسایل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډېر وخت پاتې کېدل څنګه چې نور دوستان ویلې دوی ته باید ناکامي کېږي او په بل ملک کې دوی باید بال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام لري یعنی په خپله داسې یو پروګرام بلري چې خپلو موخو ته به غیر مستقیم ځان رسوي نه په دې ډول باندې چې دوی ورتل او اډې وړل او خپل خپل جنګ جګړه یې کوله
مننه مارج صاحب مننه ګیلن صاحب تاسو څه فکر کوئ چې امریکایان ولدي څه زده کړي دي له دې تیرو شلو کلونو بله ګیلن صاحب سره ټلیفون کې اواز نه اورو ګیلن صاحب تاسو ما اواز اوري دوی ته بیا هڅه وکړو چې ټلیفون وکړو ځکه چې څه ستونزه ده پکې که د خبرونې څو دقیقې پاتې دي که دې ته راوګرځو مارج صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم شل کاله مخکې لننه لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمې کې ما دې ته اشاره وکړه امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې مثلا القاعده له خپلې خاورې وشړي د القاعده روزنیز کمپونه په افغانستان کې بند کړي او دغسې غوښتنې لیکن شل کاله وروسته طالبانو همغه غوښتنې په یو ډول منلې دي له القاعده سره روابط قطع کړي دي فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې پخوانی صحب بیرته تکرار نه کړي ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو د هغوی ته سر کیشتي مارج صاحب
بالکل صاحب ګورم مخکې تاسو هغه اول کې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړله خیر دوستان خپل کې اشاره وکړه دا موږ ډېر ښه زده کړه چې ګدایي دایمي نه یعنی ګدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو دا موږ ته ډېر لوی درس و بل دا زده کړه چې خلک مرستو ته څه راځي د یو ملاتړ چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي په سادګي نه کوي هغه خپلې ګټې ګوري په بل څوک په څوک مین نه ده موږ دا باندې پوسو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همیشه اتفاق ولرو یعنی اتحاد ولرو مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یو افغان خیر یا شر د یو قبیلې په ټولو باندې مستقیم اثر کوي تباکي و خرابي و بل هم دا زده که چې ګوډاګي حکومتونه او جاسوسان باید په هیواد ته ژمن کسانه دي هغه به زرته د ملت راپورته شي او سرکوبې کړي له منځه یبیسي دا ډېره غټه خبره ده نو راغله دې ته چې دا مسئله چې غوښتل امریکا القاعدې مشر دا او دا خو هغه ویل داسې القاعدې مشر چېرته و چې د دوی له منځه یوړ دا ټولې بهانې وې ما اول ویل دا یو ډیزاین شوې جګړه وه را واڅه وسول رااله خپل مخه ته رااله او ته د استراتیژي نقطه واخلي دا جګړه د یو باسي پراخه کې چین خواته د چین اقتصاد په دب کې روسیه خواته ورته مرکزی اسیا ته ما چې کراکاس آذربایجان ټول بهيري او د سیمه کې کنټرول نه مستقي ونی سي هغه د سي پیکس سره برابر ته افغانان همیشه یو پوینه کې هیڅ ازادي خوایي لري ټول کسخ کو خو کلاګر سره کسان خلک سره غیر دله چې راغلي د افغانستان ته د ماته سره مخاوتي یا جګړه سره سره ده دا وخت چې افغانان د هیڅ هدا هیڅ لري او جګړه سره کوي د ازادۍ لپاره بل یو څه مجبوریتونه هم دی یو که په لوی لاس سره طالبان زیږول مثلا بې ګناه کسان زندان ته واچول بې ګناه کسان باندې بمبارونه وسول کلی پټي بمبار وسول خلک ته شان وسول د ظلمونه وسول خلک دې هم مجبور وسول واته وسول چې لاس ته ټوپک جات لاس برکی نو د القاعده او دغه مسله د خپل تقریبا جوړ شوی دي چا جوړ کړي او کوم ناراضي من به معلومه دي ملاتړ معلوم د مرکزونه معلوم دي که ته ویل چې هغه غواړي چې شل امن د بیس یو لټه خطرې هر چا ته اواز تشخیص کی بیا د معلوم کې چې مرکز او منبع او عاید ځای چې په ور دي سیاست ته دلته دنیا ته دوه رقمه هوادونه استعمار راغلي یو هغه هوادونه چې ګوري ورته لري هغه سرکې اتم ورکې لوی په غمدي بندور هوادونه ښکار کوي او بندور هوادونه پرابري کوي او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړی چې هغه باندې شکه چیرې او څه سم سم جوړی هغه بیا له سره وتوانی غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواری دلته
مارشه نور هیوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري خپل پروګرام بلري خپل سیاست بلري لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي په خپل ګټه باندې راڅرخولای شي نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی یعنی افغانان هم که چیرته لتیرو شلو کلونو داست دکری حتی لچلویشتو کلونو داست دکری باید دکره اونه که باید فکر نکوی چه دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان که فکر نکوی چه جین تغییرات باید راولی چه د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپلې ګټې وکړي او که په دې شکل روان وي نو خو جګړې بیا بیرته لمنې پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو پور سوزي
بلکل دا خبره وخت ما یو خو همدا مسله ده چې ځینې هیوادونه تازه هم جوړ شوي لکه مثال پاکستان په 1973 کال کې د بل چا په لاس جوړ شوی معمولا که پنجابیانو ته کومه دنده ورکول کېږي مجري هیواد په توګه دوی خپلې ګټې په پام کې نیسي خپل رسفال و ساده ځوند خپل هر څه لري همدا اوس پاکستان تقریبا که احتیاج ده که هر شی داسې سمې جوړ کړی د خپل ملت ښه ځوند او ښه زندګي ورکوي یا مثلا اشخاص که موږ ګورو امیران موږ مختلف امیر عبدالرحمن خان را تاشکن را ورسل نور پاشان که دیسانسوی دی دی را ورسل سر اکت ای کلب موتر که را ورسل که گاڑی که را ورسل سرچ که را ورسل من دازه سیاست غوره کسی انگریزان تر بالاخره دین پر تیخت من دیو در دی جوران مسئله و دانون مسئله هم چه من سر را ورسل پده افشار نر ورسل یعنی دام در چیش چه من در پاتی دی طول هم در سیستم در که نظامی در که قضا در که استخبار که قصول ندی و دانه دی سرکونه دی طول اغا جو کرده ځکه بیا خپل تغییرات تدبیر وکړه د تدبیر وکړه چې له انګلستان استفاده کوله دا یو وخت خبره ده بل دغه وخت خبره دا ده چې طالبان اوس هغه په ټوله خاوره باندې حاکم دي او د دولت په اصولو بنیاد چې عناصر د دولت حاکمیت قلمرو نفوذ ده دا درې واړه عناصر دوی لري نو بنا دوی به داسې یو کار وکړي چې ملت سره څه شدي کړي زموږ لویه بدبختي دا چې حاکمان له ملت ته رازونه پټوي دغه نقص د موږ داسې رابطه د ملت او دولت نشته که دوی داسې تکیه په ملت باندې وکړي او د ملت زه خپل کړي او دوی سره مشورې ور تفاهم باندې دا کار نه وکړي نو بنا دلته کېدلی چې ملت د ده ملاتړ وکړي که چېرې ملاتړ وکړي اتفاق جوړېږي مثلا یوه خبره ته زه اشاره کوم لنډه تړون له امریکا سره لاسلیک شوی ده تړون د چا لاسلیک شوی ده دا خو تړون خو یو حقوقي اهمیت یا حقوقی شخصیت ته دا حقوقی بس ده تړون یو ډلې سره لاسلیک شوی ده ډله وه سیاسي له دولت امریکا سره شوی ملت اراده خو په دې کې نه وه اوس که چېرې دا تحمیلیي په ملت باندې دا جبر ده او فشار ده او که غواړي په ملت باندې قبول کړي را دې شي خو لویه جرګه د دایره کې جوړه دي چې دغه تړون دې ووایي که ملت استازو یا خپله ملت دې ته رایه ورکړه دا به مشکلات لري نور خو دا خو د یو طالب شخصي کار ده دغه چې کارونه باید موږ په لوی لاس باندې ونه کړو یعنې مثال ملت سره هر څه شریک کړو ملت نه مشروعیت واخلو د هر څه مسلې شریکول او مشروعیت ولو که نظام دیموکراتیک راوړي که اسلامي راوړي که امپریالیستي راوړي که سوسیالیستي راوړي که چیرې ملت تا ته مشروعیت درکړي هغه د منلو وړ او نړیوال خامخا په سل په سلو باندې مني دغه شرطونه ستا ته کېښودل کېږي د ښځو حقوق او فلان پسان دا له دا داسې څه له ملت نه فاصله لري که چیرې ملت ودرېږي او نړۍ ته ووایي چې هر څه زه دغه دولت بنم دا د ما د دولت او ما ته منلو وړ ده اکثریت ملت نور مملکتونه په دې کې هېڅ نه څه ویل او که څه پکې وایي ملامتېږي هلته نړیوال حقوقي نهادونه دي هغوی ملامتوي نو بنا دغه مسله ته په کتو سره
دلته مارش صاحب فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله ولې یوه اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته دغه ځنډ په خپله د دې باعث کېږي نه سي د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندل وځنډي شي
دغه په امداد دوه خبرې دي دوه خبرې په دې دي چې یا فرصت جوړول دي دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي د پردې شاته کومه خبره روانه ده کوم پروګرام سره د جنگ کومه تابع کې څه خصله واقع وي او یا دا چې دي تخنیکی لحاظ کوم مشکلات لري کدای شي دا تخنیکی سنځه هم د طریقه چې مکتبو کې یا په خنځوي کې ټولګي جدا کول پرده او ته جوړول یا معلمان او خون چې وتراوستل کدای شي دا وزندګي وخت زمارم دومره زندم په کار ده مونږ په اول کې مخ په مطبعه کوم دا خبره کول طالب ته وخت ورکړي چې مثلا یو دوه وخت پورې چې دې ته ورځ ځان کرا کرا آماده کې حکومتداري زمارم وو تقریبا دوه میاشتې د صفر حکومت نه ده هر څه نظام هر څه تشکیلات موجوده تجهیزات موجوده وسایل موجوده ودانه موجوده تنه مدیر پدې پرسونل موجود ده د نور ځان کول پدې کارو کې خامخاو د مشران
معنی نه مارس
د خبرول بیا خامخاو پختنه پیدا کید او کوم حالت کې ده اوس
وخت نور اجازه نه راکوي چې بحث دوام ورکو په لاندې به د متین صاحب یو نظر هم واخلم متین صاحب ستاسو په باور باندې لدې شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي پدې رو لاندو لسته
مننه صاحب لومړی خو ډیره مهمه دا ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده هغه به زیاتونه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي که نه بس ټاپه به یې د جاسوس پې وهله د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نه شوای نیولی نو مونږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلا ډېر اهمیت ورکړي او د نړۍ د تقاضا او منلو دپاره افغانان باید خپل اصول وټاکي او د ما په نظر اصولو کې څو خبرې ډېرې مهمې دي چې خپل نورم وټاکي افغانان چې دغه نور مطابق کړي د نړۍ د هر هیواد سره اړیکې نیسي دغه په اساس باندې ونیسو چې لومړی پکې اسلام دی هر شی چې د اسلام د دین د شریعت د اسلام سره مغایر مخالف و باید د هیڅ اثر ونه منو افغان بل افغانیت دی څه چې د موږ تاسو د کلتور او د رواجونو سره خلاف کړي هغه هم باید
البته دا ټول هیوادونه دا کارونه کوي ټول هیوادونه فرزند خپل اصول او کلتور او عناناتو ته خپل دین ته درناوی کوي یعنی مطلب هغه هیوادونه چې د دین په بنسټ باندې نظام چلوي کنه یعنی د نور اسلامي هیوادونو ته ډیر مننه متین صاحب چې خبرونه کې مو برخه راسره واخسته مارس صاحب له تاسو هم مننه کوم د شاغلي ګیلاني ټلیفون پروسه کې قطع شو له دوی هم مننه کوم چې د بحث په لوی برخه کې ګډون راسره وکړ تر بل خبرونه مو پخته سپارم
زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زوی چې زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو راشق پر وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشق پر وطن تھا اے مسافرو مہاجرو راشق پر وطن تھا جگ سے چپور تک پل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازے چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو